アザミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکي وایي شاوخوا 2500 ایرانی لارې د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبان حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارۍ په بدل کې یوې افغان لارۍ ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ پنځم فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامی ویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 15-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 ماتې ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال یې الولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلې و. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه خبري وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالي تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پام وړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیې سره یو ځای کیږي او مالي امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران دوه ایلیوشن الوتکې، وه هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرنۍ مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلېږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس ریپورت ورکړ چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګېدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15 بیا لګېدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د همکاري تړون.
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي، او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې، خو نجونې به له شپږم ټولګي وروسته په کور کېني.
زما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبرپاڼه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پوروړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل شوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شنبې په ورځ د نومبر په 20مه یې په خپل ایکس باندې خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي وو. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیون ډالر یاد شوي، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ټی پی ایم ای او د دې وزارت لخوا د اسنادو لبیا کتنې او نهایي کېدو وروسته پیل شوی، او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پلي کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیون ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل شي، او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل شوی 14.8 میلیون ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل شي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل شي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشمې په ورځ د نومبر په 20مه ازادي راډیو ته وویل
چې یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستان تر پاکستان برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي. زده دی وی مثبت کړنلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رشتیا هموایی
در قدم نخواست تعداد زیاد از شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و
دیر داسې شرکتونه و چې نړیوال بانک ته کار کړی و او پروژه تطبیق کړی و. په داسې حال کې چې دوی پورونه بیرته ورکوي له شکه پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنایي پروژې تمویلوي او هغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي بیرته یې پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولی شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د روان کال د مې میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملي پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تېرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مکرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي و. د دې شرکتونو په خبره دوی د تېر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي، خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیایي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوي او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستی دی. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا $1 میلیارد شتمنۍ هم کنګل کړې چې نیمایي یې وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې، تر څو د متحدو ایالاتو، سویس او باوري افغان استازو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه شوه، فابریکې غیر فعاله شوې او یو شمېر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 22مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د سفارت د نومبر 22مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخه شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډېر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم ښه شي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک په تاک یو د وظایفو نه دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په هڅه افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې دا اندازه لا پسې پراخه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهراني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادراتون پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستان پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت 3 چارتر الوتکې پیری تر څو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیږد اسانه کړي. خدا چې دا الوتکې کله او له کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول ښه اقدام ګڼي، خو وایي نورې نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی که نه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلېږو. لکه په دمنګ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د له اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیرې اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دی چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بل لوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدو له امله یوازې د اسلام آباد اومده پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر اومده پلورونکو ته لږ تر لږ 150,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیز